واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دی رادیو دی.
درنو اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د بیرغونې ساتونکي امریکایي ادارې سیګار وایي امریکا خپل هغه 14 ایم آی 17 ډول هلیکوپټر اوکراین ته ورکوي چې د افغانستان لپاره خستي وه. د امریکا فاینانشل ټایمز ریسپاند لیکلي چې پاکستان په اقتصادي او سیاسي کړکیچ کې ګیر دی او بهرنۍ اقتصادي زیرمې په تیرو دوو میاشتو کې ډېرې کمې شوې دي. او د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي اوکراین ته د ناتو لیږدونکو وسلو باندې به برید وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي سیګار هغه راپورونه تایید کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال څه باندې 5 بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي وسایل افغانستان کې پاتې دي. سیګار د امریکایي کانګرس لپاره خپل تازه درې میاشتین راپور کې د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ وایي ځینې دا وسایل د کاریدو نو او د ترمیم په حالت کې وه. پینټاګان وایي امریکا له 2015 کال راهیسې د افغان ملي پوځ لپاره پر تجهیزاتو شاوخوا 3.5 بلیون ډالر لګولي او د چینو رسنیو دا ادعا رد کړي چې ګواکې د برخه کې 8 بلیون ډالر لګول شوی. د امریکا د دفاع وزارت وایي د دې پوځي وسایلو لویه برخه د تیرو کلونو په جګړو کې خراب شوی او لکاره لویدلې ده. سیګار په خپل راپور کې دا هم ویلي چې امریکا اوکراین ته 14 نورې هغه ایم آی 17 ډول هلیکوپټری استوی چې واشنگتن د افغانستان لپاره اخیستی وي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته په جنوري کې خبر ورکړی و چې پلان لري اوکراین ته 15 روسی ساخت هلیکوپټری ورکړي چې دا هلیکوپټری اوس له اوکراینیانو سره دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو روس چې دغه هلیکوپټری جوړ کړي د مسکو او واشنگتن ترمنځ د تړون سرغړونه بللې. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا لوی مفتش یا سیګار په روانونه کې کانګرس ته په خپل یو راپور کې ویلي د اپریل په نیمایي کې ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستې یو پکیج اعلان کړ چې په هغه کې یو لس ایم آی 17 ډول هلیکوپټر هم شامل دي. ایم آی 17 ډول هلیکوپټری اکثره د سرتیرو او پوځي وسایلو د انتقال لپاره کارول کیږي. اوکراین د پخواني شوروي اتحاد له هغو هیوادونو څخه دی چې د دغو هلیکوپټرو د تولید او بیا جوړېدو وړتیا لري. ملګری ملتونه وایي افغانستان د نړۍ د حقو هیوادونو د قطار په سر کې ځای لري چې له شدید لوږې سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان یا اف ای او وایي چې تاوتریخوالی، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو د انسانانو ژوند تباه کړی دی او په 2020 کال کې 40 میلیونه انسانان هم له شدید لوږې سره مخامخ شوي دي. دا سازمان وایي چې د نړۍ 350 هیوادونه له دغې ستونزې سره مخامخ دي او افغانستان په 2020 کال کې د طالبانو له راتګ وروسته د لس سر ته پورته شوی دی چې میلیونونه انسانان پکې له شدید لوږې سره مخامخ دي. راپور وایي چې د کانګو جمهوریت، ایتوپیا، یمن او افغانستان ډېر اغیزمن شوي هیوادونه دي. طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې بیا واک ترلاسه کړ او په دې سره نړیوال سازمانونه له افغانستان څخه ووتل. له دغه هیواد سره مستقیم نړیوال مرستې بند شوې او لسګونه زره خلک بیکاره او بیروزګاره شول او دا هیواد یې د بشري کړکیچ له ګړنګ غاړې ته ودروه. د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو د شورې چرشنبه په ورځ ویل اوکراین ته د ناتو لیږدونکو وسلو باندې به برید وکړي. دغه خبره رویټرز د روس د دولتي خبری رسنۍ له خولې راخسته ده. روسانو د شورې چرشنبه په ورځ ویلي دوی له تورې بهیرې څخه دوا کالیبر کروز توغندي په اوکراینی هدفو باندې وشتي دي او یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې دوی به اوکراین ته د ناتو په لیږدونکو وسلو باندې بریدونه وکړي. شویګو ویل امریکا او ناتو اوکراین ته په دوامدار توګه او وسلی لیگی او په دې ورستي ونیو کې د اندازه ډیره شبه ده، خو هغه ویل موږ اوکراین ته د ناتو هر ترانسپورټي وسیله څارو او که وسلی او د اوکراین پوسټ ته پکې نور داسې شیان وي نو ویجاړ بکړی شي. د روس دفاع وزارت تر دې مخکې ویل و چې دوی په اوکراین کې شپږ د اورګاډي داسې سټیشنونه ویجاړ کړي د کوم لري چې اوکراینی ځواکونو ته له لویدیځو هیوادونو څخه وسلی لیږدول کېدي. او د اوکراین د دفاع وزارت د شوروي چرشنبه په ورځ ویل روس هڅه کړې چې دغه هیواد په ختیځ کې خپل بردونه زیات کړي. رویټرز د اوکراین د دفاع وزارت د ویاند الکساندر موتوزینیک له خولې راخستی چې ماسکو په اوکراین کې د ناحیه شنبه پورز نږدې 500 بریدونه کړي. هغه دا هم وویل چې روسانو په ماریپول کې د زوستول په نامه د پولادو په کارخانه باندې خپل توغندیز او هوایي بریدونه ترسره کړي. د ماریپول خاروال ویدم باچنکو د شروع پورز دغه تد روان جګړې خبر هم ورکړي. هغه ویلي روسي جنگي الوتکو په اوکراین باندې اتل سره کېټي بریدونه کړي چې موخه یې د دغه هواد د ترانسپورټي ودانۍ ولمنځه وړلدي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل.
در نوردونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د افغانستان د بیرغونې څارونکو امریکایي ادارې سیګار وایي امریکا هغه شپاړس ام ای 17 هلیکوپټر اوکراین ته ورکوي چې د افغانستان لپاره یې اخیستی وه. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روس چې دغه هلیکوپټر یې جوړ کړي د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د تړون سرغړونه بللې. د وی او ای د رپورټ تفصیل بارکوال میاخیل راوروي.
د امریکې د دفاع وزارت په 13 جنوري میاشت کې کانګرس ته ویلي وو دوی اراده لري هغه 15 دانې روس جوړ کړي هلیکوپټر چې په اوکراین کې د مرمت لپاره ولاړ وو همدې هیواد ته وسپاري. او د سیګار د ریپورت لمخې اوکراین د مارچ پورې ولسمه دغه اضافي پوځي مرسته ومنله. په روانه اونۍ کې کانګرس ته په وړاندې کړي درې میاشتنی ریپورت کې سیګار ویلي د اپریل میاشتې په منځ کې چې ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستې اعلان وکړ په هغه کې یولس نور ام آی اوولس هغه هلیکاپټر شامل شول چې ټاکل شوی وه امریکا به یې افغانستان ته ورکوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روس تېره اونۍ د امریکې دا پریکړه د نړیوالو قوانینو او د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د وسلو د خرڅلاو د قرارداد سرغړونه بللې وه. د افغانستان د بیارغونې د چارو څارونکي امریکایي ادارې سیګار تېره اونۍ سی این این خپور کړی هغه رپورټ تایید کړی چې وایي تر اووه ارب ډالرو زیات ارزښت لرونکي پوځي وسایل په 13 اگست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شوي او اوس د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سیګار په ریپورت کې د امریکې د دفاع وزارت د اټکل په بنیاد ویل شوی چې د 2.12 ارب ډالرو په ارزښت د افغان ملي او دفاعي ځواکونو دغه پوځي وسایل ټول روغ نه وو او د مرمت په بیلابیلو حالتونو کې پریښول شوی وو. سیګار د دې خبرې سپیناوی هم کړی چې وایي د پینټاګان د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په ځانګړو سویو پیسو باندې له 2015 میلادي کال راهیسې د 3.6 ارب ډالرو پوځي وسایل اخیستل شوی دي. سیګار د ځینو رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي پر دغو وسلو 80 ارب ډالر لګېدلی دي. د پینټاګان ویاند میجر راب لودویک وایي په دغه پوځي وسایلو کې الوتکه، پوځي موټر، ګوله بارود، توپک او مخابراتي او نور شیان شامل دي چې وایي ټول د مرمت او جوړېدو په بیلابیلو حالتونو کې پریښول شوی دي. راب لودویک تیرونه په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه پوځي وسایل چې امریکای په افغانستان کې کارول په اگست میاشت کې د راوتلو په وخت یا خوله دې هواد راایستل شوی او یا ضایع کړل شوی دي. د پینټاګان چارواکو وی او ای ته ویلي د امریکای له ورستوي پوځیانو یوازې هغه لږ پاته پوځي وسایل مخکې لدی چې ضایع کړي او د کارولو وړ نه وي په افغانستان کې پاته شوی چې ارزښت یې تر 150 میلیون ډالر زیات دی. د 2020 میلادي کال د اگست پر 15مه چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن شول د هغه وخت د ولسمشر اشرف غنی او ګڼ شمیر نورو چارواکو په ګډون د افغان هوایي ځواک سلګونه پایلټان هم په شاوخوا 50 هلیکاپټرو او نورو الوتکو کې څنګلوري هیواد ازبکستان ته واوښتل. طالبانو د خپل حکومت په لومړیو میاشتو کې له ازبکستانه په کلکه وغوښتل دغه هلیکاپټر د بیرته افغانستان ته وسپاري، خو ازبکستان تېره اونۍ وویل دغه هلیکاپټر د امریکې دی او طالبانو ته یې نه سپاري. همدارنګه په ګڼ شمیر نورو الوتکو او بلیک هاک هلیکاپټرو کې نور افغان پایلټان هم یو بل ګاونډي هیواد تاجکستان ته په دې خاطر واوښتل چې طالبانو ته په لاس ورنسي. سیګار په خپل رپورت کې د طالبانو د هوایي ځواکونو د قومندان او د مخکنی افغان هوایي ځواک د کارکونکو له خولې ویلي د 3 پایلټانو په ګډون شاوخوا 3300 کسان چې نیمایي د مخکنی هوایي ځواک غړي دي د طالبانو په هوایي ځواکونو کې شامل شوي دي.
پا په نړۍ کې د خوراک د کمی خلاف د ملګرو ملتونو د ادارو او د اروپایي اتحاد جوړ ګډ سازمان د ګلوبل نتورک ویلي تیر 2020 کال کې په نړۍ کې د خوراک د خطر سره د مخ خلکو شمیر 30 ملیون نور هم زیات شوی دی. نور تفصيل زموږ د همکارانو شروان کندر په راپور کې اوري.
د خوراک د کړکېچ په ضد جوړ شوی سازمان د ګلوبل نتورک اگینست فود کرایسس په خپل رپورت کې ویلي په نړۍ کې د خوراک د سخت کمی سره مخ خلکو ټوله شمیره 193 ملیون تر رسیدلې ده. د اقوام متحده ورلد فود پروګرام د خوراک او کرکلي نړیوال سازمان اف اے او او د یورپی یونین په دې ګډ رپورت کې په دې تشویش څرګند کړی شوی دی چې نړۍ د خوراک سخت کمی د بحران خواته روانه ده.
په عالمی رپورٹ کې د 193 ملیون خلکو نور اضافه یو ریکارډ دی. د خوراک د کمی او د روزګار د نشټوالي پښمرو کې د 30 ملیون خلکو زیاتېدل رجحان تک وکتل شي، نو د یو کال د شمیرې د تیر شپږو کالونو مجموعي شمیرونه هم زیات دي. نو کوم خبره چې اوس ډیره زیاته د تشویش وړ ده هغه د خوراکي شیانو عدم تحفظ دی.
په رپورت کې ویل شوی په اوکراین د روس د یرغل وروسته په هغه هیوادونو کې د خوراک کمی او د روزګارونو ستونزه نور زیاته شوې ده چې د وړاندې نه د جنگونو خراب موسم او په نړۍ کې د پرله پسې اقتصادي چیلنجونو له وجې د مشکلاتو سره مخ وو. په دغه هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ ایتوپیا، هیټی، سومالیا، سویلي سودان، شام او یمن شامل دي. څېړونکو اندېښنې څرګندوي دا خوراکي بحران به روان کال نور زیات شي.
د دې خبرې امکان شته چې د کال 2020 په پرتله د شمیرې نور زیات شي. مونږ تر اوسه د اوکرين ناورین ته فکر نه کوو، خو د دې مثال لکه په کمره کې د یو هتی دی. مونږ تر اوسه نه یو خبر چې د اوکرين دا بحران به د نړۍ د خوراک کمی په مجموعو کې څومره تاثیر وکړي، او دا ډیره اهم خبره ده. مونږ باید دا خبره باور کړو. دا خبره مونږ ته د لوګي اوقات سره مخ هوادونو د سار په وخت معلومه شوې ده. دا وخت د اوکرين ناورین ته زیات پام په دې هم ضروری دی چې دغه دومره لوی دی چې خلک به زاړه بحرانونه هیر کړي.
د نړیوال ګډ سازمان دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د خوراک عالمی ادارې ورلد فود پروګرام ویلي د تیری مارچ میاشتې را په دی خوای د افغانستان په 1 ملیون خلکو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ویشلې دي. د بهراني هیوادونو لخوا د خوراکي مرستو په وخت یو شمیر زنانه او ماشومان په کتارونو کې لیدل کیږي. د مرستو په وخت یو شمیر افغان میرمنو نړیوالو سازمانونو ته ویلي دي چې میړونه بې روزګار شوي چې ورسره د کورونو ستونزې لا کړکې چنه شوې دي.
هیڅوک زما پر یاد نه اوري چې وکم وکم میړه مې چې په کور کې ماشومان وهي منګه بد اورس کوي. بيخي زمونږ وضعیت خانه دي، هیڅوک زمونږ پر یاد نه اوري. او بس دغه څه کومک د بار راغلن دوسه خو خو کی چې اولين زله مون سره کومک وکم.
اقوام متحده په خپل یو وروستي رپورت کې ویلي اوس مهال 3 ملیون افغانان د سختې لوږې سره مخ دي او 95% خلک کافي خواړه نه لري. د دې ترڅنګ 10 ملیون ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړ رسیدلې.
د تیرې میاشتې په 26 تاریخ کراچۍ یونیورسيټي کې د بلوچ لیبریشن آرمی د یوې زنانه خودکش حملې په واقعا د غربي ملکونو په اخبارونو کې دی مرتجیه او تبصرې خوريږي. په دې موضوع د جرمنی د ډاچ ویل ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا پاکستان کې با په چینیانو د جاري حملو له سببه د دواړو ملکونو ترمنځ سی پیک منسوبې ختم شي. چین پاکستان کې د سی پیک په نوم د اربونو ډالرو د مالیت د اقتصادي منسوبو په شروع کولو وستي ایشیا، سویلي ایشیا او پاکستان کې د امریکای او د هندستان د مخې وهلو او د خپل اثر رسوخ د خورولو په تکل کړي. دې مقصد له چین بلوچستان کې د گوادر په مقام په بحیره عرب یو لوی بندر جوړ کړی دی او د دې ټولې علاقې د سړکونو، د ریل او د ګیس او د تیلو د پایپ لاینونو په ذریعه خپلې سینکیانګ علاقې سره د تړلو په منصوبه لاس پورې کړی دی. خو بلوچستان کې د چین په منسوبو د ډيري مدير راسي بلتونخوخي بلوچ خونړي بریدونه کوي. د بلوچ بلتونخوخو وینا ده چې پاکستان او چین دواړه د سی پیک د منسوبو په ذریعہ د بلوچستان قدرتي دولت په دواړو لاسو لوټي. واشنگتن کې د دانشورانو په وډرو ویلسن بین الاقوامي مرکز کې د سویلي ایشیا په معاملو پوي دانشور مايكل کوګلمن دا چې ویل رادیو ته ویل دي چې د بلوچ بلتونخوخو جنگيالو حمله د کافي وخت ډیر زیاتې شوې دي. دین معلومیږي چې بلتنخوخي بلوچ د چین په منسوبو سخت او اخیستې دي. د تجزیانګارانو وینا ده چې چین پاکستان کې خپلو اقتصادي منسوبو ته پیښو خطرو په فکر کې اچولې ده او د دې خطرو له سببه پاکستان کې د چین نوي سرمایه‌کاري او د شروع کړو منسوبو د مکمل کېدو عمل تالا ترغه کېدی شي. مايكل کوګلمن وایي چې د دې خونړو حملو د بندولو لپاره د چین لخوا پاکستان باندې د فشار اچولو باوجود دا حمله د کمیدو په ځای په زیاتېدو دي. کوګلمن نور وایي چې د بلتونخوخو بلوچ جنگیالو په حملو کې د چینیانو جاني او مالی زیان تاوان د دې خبرې سرګندونه کوي چې د چینیانو د سرونو او د منسوبو د حفاظت په لړ کې د پاکستان وستوان په کمیدو دي. اسلام آباد کې یو دفاعي ماهر قمر چیما ډاچ ویل رادیو ته ویلي دي چین د سابقه وزیر اعظم عمران خان د حکومت نه په دې سبب خوابدي وو چې د عمران خان حکومت د چین په منسوبو روان کار ډیر سوړ کړي وو. خو د شاباش شریف نوې حکومت کې دی شي چې د بلوچ جنگیالو خلاف فوجي کار روايه توندي کی. د کراچۍ په خودکش حمله کې د یوې زنانه خودکش استعمالولو نه معلومیږي چې بلوچ لیبریشن آرمی خپل جنگلا نوې انداز ورکړي دي او په دې سوچ په کار دي ځکه چې د بلوچ لیبریشن آرمی د جنگ نوی انداز ډیر کسان بلوچ لیبریشن آرمی تر آمد کړی دي. دفاعي تجزیه نگار قمر چیما وایي چې د پاکستان فوج لا د چین په مفاداتو او د ریاست پاکستان خلاف د بلوچ بلتونخوخو د حملو په جواب کې بلتونخوخو سره د خپل جنگ په جدا اړخونو بیا د سره سوچ پکار دی ځکه چې د خاري علاقو د درمیانه درجه بلوچ ظلمي په لوی شمیر کې دیمار بلتونخوخو بلوچ جنگیالو سره د ریاست پاکستان خلاف په جنگ کې شاملېږي. د امریکای مشهوري هفتایي نیوز ویک هم خپل تازه غنا کې د خودکش حمله کوونکې شاري بلوچ په باب خپل یو مضمون کې لیکلي دي چې شاري ډیره وړوه چې د هغې پلار عبدالوحید قمبر فوجیان اوچت کو او ترننه پورې صدر درک نشته. شاري بلوچ په ډیر ورکوټواري کې د پاکستان د سپریم کورټ په وړاندې احتجاجونه وکړ او بو کړتالې هم کو. خود دې ټولو هلو زلو باوجود هغې خپل پلار د نامعلومه خلکو د پنجو نه راخلاص نه کړی شو. نیوز ویک لیکي چې د شاري بلوچ په زړه د خپل پلار د غایبېدو ډیر غم پروت و. نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د شاري بلوچ خاوند ډاکټر بلوچ هیبتان په ټویټر خپل یو پیغام کې خپل خودکش کوروالا شاري بلوچ ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړي دي. د خپل پیغام کې لیکلي دي چې شاري بلوچ په خودکش حمله کې په ځان الوزولو زه ګم سم کړی یم خو هغې په خپله بېلوسه قربانۍ زما سترګې اوچتې کړي دي او د هغې دواړه بچي به مستقبل کې یقینا چې د خپلو همزولو په منځ کې د یوې عظیمې مور د بچو په حیثیت په خپل مور ویاړ او افتخار کوي.
د پښتون ژغورنه غورزنګ یا پی ټی ایم یو مشر سید عالم مسید وایي په جنوبی وزیرستان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین او نورو غړو پر ضد درج شوې مقدمه غندي. دغه مقدمه وروسته له هغې درج شوې ده چې د پی ټی ایم مشر او نورو فعالانو په جنوبی وزیرستان کې د یو تن دل نواز د مړي موندلو وروسته په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. نور تفصیل په دې مرکه کې چې رحمان بونری د سید عالم مسید او قانون پوه قادر خان سره کړی.
سید عالم مسعود صاحب د پښتون تحفظ موومنت په مشر منظور پښتین نور ملګرو باندې تازه مقدمه د هیواد خلاف د غدارې جوړ شوې ده. د دل نواز د وجن خلاف چې کوم احتجاج کېدو ستاسو د پښتون تحفظ موومنت د مشر په توګه د خبرګون سره
دغه خوجی د ریاست یو جبر د چ په تسلسل سره کوي چې کله په بابړې کې خلک شهیدان شي ولتن د سکړي چکلا عارف وزیر شهید شو ارمان لونی شهید شو چکلا خان کمر شهیدان شو په وخت کې دسی کړو چکلا علی وزیر گرفتار شو مونږ لا دینو کو نه په وخت کې مونږ گرفتار شو هم څه کده شو زه مونږ اتیافي صدا گرفتاره دې لپاره دې په دې کې شو چې مونږ شهید شوی دې مونږ احتجاج کو یا گرفتار شوی دې مونږ لا دین کو نو په دې باندې مقدمه را باندې شوی دې په دې باندې فایرونه را باندې شوی دې په دې باندې جنور تا چولی شوی د ریاست جوړ د پښتونونو سره د 1907 سره د والا ترننه پوری امدا نه مل جاری دي.
آیا دا قسمه د غداری قضیه چې تاسو تحفظ د پښتونخوا تحفظ مومنت تحریک چې په دې باندې د دې په هلو زلو باندې اثر پر باسي یا پر باسره شي
ګوره جی د زمنګ په زله بزګه اثر نه پر باسي چې موږ خو بس یو فیصله کړی دا میدان ته دنګلی دی او غداری د دغه وفاداری تر ټولو لغټه غداری ده په دې پوی خو نه د ملک په ول سره اثر پریوزي په دې کې داسې پښتانه وي چې وز تلګن صاحب له پښتون به څنګه پوهیږي د خو هم هغه پښتون نو هغه بیا دا غني چې دا غدار دي دا نمونه په میډیا کې دا غ پروفایلی چې کم چې د پښتون شکل مسخ کوي دا د هغه برخه ده او دا د دې دم دی د شروع نه کړی دا او دا توان کوي
ډاکټر ستاسو تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو خلاف د غداري مقدمه جوړیږي په احتجاج باندې
دا څنګه جوړیږي چې د حق خبره کوي نو غدار به دلته پر ملک صرف مونږ نه یو دا زمونږ نه مخکې کباچا خان او خانشي خو پرې دا خو زمونږ خپل خلکو دغه نه بعد چې کوم محترمه فاطمه جنا وا چې کوم حسین شهید ور دی او چې مولوی عبدالحق او چې کوم نظام خواجه نظام الدین او بیا دغه نه بعد راغی د سر په کال بټو شو بیا بنزیر بټو شو بیا نو شریف شو فاطمه جنا خو وجلم وا خو بل کې سی نو دا خو دی چې کړی دی جی ام سید وو خواجه خیر الدین وو په ټول باندې شي
قادر خان ډیکټ سپ تاسو مهرباني یو ځل بیا د پاکستان کې د غداري مقدمه اکثره موږ اورو چې د پښتون تحفظ مومنت په ضد جوړیږي نور خلکو خلاف هم جوړ شي دي غداري مقدمه ریاست کې کم قانون نشي د کم تن خلاف څنګه جوړول شي
د دې ګوره د دې یو خپل پروسیجر دی خو وسه پوره چې دلته څومره د مقدمه قائم شي دي هغه کې دا پروسیجر دی نه دی اډاپټ کړي د غداري د مقدمه د لپاره دو کمپیٹنٹ اتھارٹیز فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ صوبہ یا مرکزی حکومت اگر باقاعدہ خپل یو سڑے ٹاکی اگر تو اختیار ور کئی اگر باقاعدہ زی اور کیس داخلی پا عدالت کے دا ریاست پہ بہا پانے دل تاغ شہ نہیں کی جتنا سیدھا سیدھا پولیس سیدھے اگر خپل ایف آئی آر کٹ کے ہو قدمه جوړ شي او په عدالتو کې چلي کی مو اوسو کې بالکل
د غداري د مقدمه سزا شلی
مرګ
سزا کچری یو کس باندې غداري مقدمه ثابت شو هغه ته د مرګ سزا ورکول کېدې شي
مرګ
او دا په کوم بنیاد جوړول پکار دی قانون لاندې مطلب دا رې چې سړي څه جرم کړی دی هغه جرم څو نه کټ پکار دی چې غداري مقدمه جوړ شي
پورا پکار پکار چې صرف یو سړي وینا نه دا هغه د پاره د هغه عملی کاروم پکاري چې هغه عملی کار کړي لکه اوس د یو وخت کې دا مناسب خو نه ده چې زه یو داسې یو اگزامپل ورکم تو بده ملک کې وسوم داسې څه ګروپونه لګیا دي چې هغه د ریاست خلاف جنگ شروع کړي دي نو پتا ده چې هغه خلاف دا کیږي پښتون تحفظ مومنت کسانو خدا سي اس نه ده کړي نه اتیار
آیا قادر خان یو تن یې یو تحریک یو مشر یې یو ګوند چې هغه احتجاج کوي احتجاج د پاکستان د آئین او قانون او د فقاهت حق پر کړی شوی دی نو آیا په احتجاج باندې د غداري مقدمه جوړې شي
نه تا نه بالکل نه یو سړی احتجاج کوي احتجاج کو آئینی حق ته هر انسان داغه د چانوم سنگیلا کې دیشی د ریاست نیم کې دیشی د فوج نیم کې دیشی د پولیس نیم کې دیشی نو یو سړی راشي او هغه یو خبره کوي چې ما سره دی پلان کې ادارې یا دا ما سره زیاته وکړو او باقي هغه احتجاج کوي احتجاج هم پورم نه احتجاج دلته ګور د نمک کوم دلته احتجاجونه شوي لکه تحریک لبیک والا کړی دي نور کړی دي هغه قران قران ورکی کوي د خلکو املاک ته سرکاري املاک ته د تاوان نه صحیح ورونه پی لګی پولیس والا وجدي د پښتون تحفظ مومنت په دغه باندې خدا سي یو تور نشته چې هغه داسې سرکار کړي سم مسله جدوجهدي کړي یا خپل فالوور صدا ویلي چې هتیار را واخلي یا سوران کار ورانه کړي او خو صرف دا زیات نه زیات دا هو د لاریون وکی چی شو
ډاکټر صاحب لږ مختصر تاسو د دې مقدمو خلاف عدالتونو ته ځئ
بالکل سوجي تاسو چې کوم خبر وکړم غداري مشرف کړل دی د پاکستان د عدالت کنفرم غداري چې چاین مات کو ابروګیټ کو سبورټ کو ام مشرف او هغه ته سنوي
ډاکټر سره مو سوسې ډیر زیاته باندې تاسو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د همه ختمولو د قانون د بدلون په اړه د سپریم کورټ په ممکنه وړاندیز نیوکه کړي په دې اړه د امریکا غږ یو راپور د بختو شپه کوي
لا خو سپریم کورټ په دې اړه هیڅ فیصله نه کړي خو صدر جو بایدن د وړاندې نه دغه ته یو سخت دریز فیصله وای
زه په دې خبره ډیر اندېښمن یم چې مونږه 500 کاله پس بیا د خزونه د هغوی د فیصله حق پیرته اخلو دا د دې خو مطلب دا شو چې دغه سي نور ډېر فیصله چې د دې ملت د شخصي ژوند سره تړاو لري په شک کې پریوته.
د سپریم کورټ نه راوتلې یو رپورت چې پولیټیکو مجلې خپور کړې وای سپریم کورټ براتونکو سومیاشتو کې د روی ویډ هغه فیصله بدل کړی چې په 500 ریاستونو کې د حمل ضایع کولو قانوني حق خزو ته ورکړی وو. سپریم کورټ غواړي چې دغه فیصله به اوس هر یو ریاست په خپل کوي. جیسیکا واټرز د امریکن یونیورسيټي پروفیسور ده.
د اسکات عمل فیصله به وس په دی وی چې تاسو په کوم ریاست کې ژوند کوی د یو اندازې مطابق کله غو فیصله وسوه نو په سمدستي ډول په شپږوس څخه واخلې تر اته وشت ریاستونه په سمدستي ډول په عمل ځای کول باندې بندیز و لګوي.
امریکا د نړۍ په هغه 15 ملکونو کې ده چې پکې د حمل ځای کول جرم نه دی. د دغه قانون په لویان وای د حمل ځای کول او د حمل بندولو د وایانو ته رسد پورتولنا کې یو خزه د پوره پوره برخه خستلو جوګه کوي. دی وای ک د روی وېډ قانون بدل شو نو د شپږ دیش میلیونه نه زیاتې خزه به ورسره متاثر شي. لارا میرز د پلانډ پیرنټ هود ادارې مشره ده.
دا به غریب شوزی ډیری متاثر کړي. مالدار شوزی به نورو هوادونو ته ولاړ شي خو ټول ظلم به غریبی شوزی زغمي.
په امریکا کې صحدري زړلې د دې مودې نه هڅه کوي چې د حمل ځای کول قانون ختم کړي شي. د ریپابلیکن ګوند مشرانو د سپریم کورټ دغه ممکنه فیصله به هرته پراوتلو باندې اندېښنې ښودلې دي. میچ مکانل په سېنات کې د کمشمیر ډلې مشر دی.
اوس په خپل په عدالت کې هم داسې سوکشته چې د عدالت خپلواکۍ ته ترې خطر ده.
د سپریم کورټ نه افشار شوی دغه ممکنه فیصله په امریکا کې د دواړو پارټو په لویان راپارولې دي چې په نومبر کې کېدونکو د منځنۍ مودې په انتخاباتو به لوی اثر وي. د حمل ځای کولو په لویان او مخالفینو دواړو د سپریم کورټ مخې ته مظاهره کړې. کیرولین سمیت د حمل ځای کولو د قانون مخالفه ده.
په عین کې داسې نسته چې د مور په خېټه یا د پیدا سوی تنکی ماشوم د وژلو اجازه ورکوي. زما په فکر کې د روی وېډ ختم سو نو ډیر شوزي بمړی سي.
سوفیا اولف د حمل ځای کولو د قانون پلوی ده. په امریکا کې شوی نظر پښتنې خای اکثره امریکایان د حمل ځای کولو د قانون پلوی اندي.
د ورن کور په نوم ورته د لوسان یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په سودان کې په کال 2019 کې د سودانی زنانو او ظلمو د امنناکو مظاهرو په نتیجه کې عامر حکمران عمر البشیر د خپل منصب نه لری شو. دینه پس تر 2 کال پورې به خوند حالاتو کې د سودان فوج د سودان د جمهوریت په لار روانو ل خپل لوزمات کو او د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار قبضه وکړ. پولیسو مشرانی په جیل کې واچول او د خپل مخالفینو خلاف کار روايه شروع کړي. د سره د جمهوریت په حق کې عوامي مظاهری شروع شي چې ترننه پوری جاری دي. د سودان فوج مظاهره کې شامل خلکو باندې لوی تشدد راخسته دي. د سودان مرکزی پولیس عملاً د فوج په اختیار کې دي او سودانی او بین الاقوامي تنظیمونه په مظاهره کوونکو د خونړو گزارونو کول ذمہوار بړي. د امریکای د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو شوبې په 28 مارچ د 1913 انتظامی حکم لاندې د سودان مرکزی ریزرو پولیس نامزد کو. د دې انتظامی حکم تر مخې د امریکای کی حکومت تدا اختیار حاصل دے چې د هغو خلکو مال جیدات په خپل ولقه کې واخلي څوک چې د سنگینو بشري حقوقو د وغنو یا د بډو رشوتونو ګناګار وي. د امریکای د خزانه وزارت د سودان په مرکزی پولیس د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار د فوج د قبضه کولو نه پس د مظاهره چانو خلاف د ناجایز طاقت د استعمالولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د سودان د مرکزی ریزرو پولیس په حق له د خلکو د عزتونو اخیستو، د خلکو د وجلو، په خلکو د تشدد کولو او په یک طرفه ډول د خلکو د بندیوان ساتلو خبرونه راغلي دي. د امریکای خوا د بندیز لګیدو په نتیجه کې د امریکای د اختیار لاندې اغه ټول مال جیداد چې د سودان د مرکزی پولیس مفادات پکښته امریکای په خپل اختیار کې اخیسته دي او ټول امریکایان د تنظیم سره د هر قسم لین دین کولونه منکړې شي وي دي. په سودان کې د فوج په اقتدار کې دراتلو نه پز دا لومبي بندیزونه دي چې امریکای د سودان د جمهوریت ادارو د مضبوطولو او د سودان د اولس د حقونو د یقیني کولو لپاره لګولې دي. امریکا په سودان کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د سودان د خلکو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په خاطر سودان د لپاره د متحده قانونو د امدادي دفتر د افریکن یونین او د افریقانو ملکونو د کوټري ترقۍ د تنظیم د کوششونو مرسته کوي. خو ښاغلی بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول کوششونه تر هغه پورې نشي کامیابېدي تر څو پورې چې فوج د خبرو اترو د لپاره سازگار او امنناک ماحول نوي پیدا کړي.
اردن کو د ډیوی سارانی خبرونه پام دی پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخمنی خبرونه پورې مو کوربه زموږه جواد پلی الله ستاره تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.